په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شپه اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زه هارون بچا تر سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه درورو. خبرونه به له انیسی اجمله وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په وزیر اعظم داین د سرغړونې تور پورې کړې. د پاکستان چارواکي وایي چې د ریکوډیک منصوبې بیا پیلولو په اړه معاهده کړې او د اوکراین ولسمشر له روسیې سره د خبرو غوښتنه بیا تکرار کړې ده. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان داین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک پړه په 1400 کې د غونډې نه رابللو سره په آئین عمل نه دی کړی. نوموړي د مارچ په 16 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د آئین د خلاف ورزي او په هغې د عمل نه کولو دا معامله به سپریم کورټ ته وړي. بلاول بټو زرداری زیاته کړه د پاکستان آئین وای چې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کېدو وروستو باید په 1400 کې دننه د اسمبلی غونډه راوبلل شي. وزیر اعظم عمران خان ته له لومړۍ ورځې راهیسې خپل شکست ښکاري، نو ځکه هغه هڅه کوي چې له دې عمله وتښتي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 16 په ملکنډ کې ویلي چې مخالفه ګوندونه به د پر ضد عدم اعتماد تحریک لړکې له ناکامۍ سره مخامخ شي. د قومي اسمبلی سپیکر د مارچ په 15 د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک پړه غونډه رابللې ده. سباله په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د او آی سي د بهرنیو چارو د شورا 1/3 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. ویب پاڼه زیاتوي چې په غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو او د فلسطین او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه هم بحث کیږي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو له کینیډایي ادارې بیرک ګولډ سره د ریکوډک کان منصوبې د بیا پیلولو په اړه معاهده لاسلیک کړې ده. د خزانې وزیر شوکت ترین د مارچ په 16 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې بیرک او د شراکتداران به په دې منصوبه 100 ارب ډالر خرچ کوي او د دې له لارې به 10,000 کسانو ته روزګارونه ورکول کیږي. نوموړي دا هم ویل چې له دې منصوبې سره به پاکستان او په تېره بیا بلوچستان ته 100 کاله ګټه وي. پاکستاني رسنۍ وایي چې ریکوډک منصوبه د 2010 کال راهیسې د بلوچستان حکومت لخوا د تیتیان کاپر د کیست په لړ کې د انکار کولو په سر ودرول شوی و. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د سویس یوې موسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید 19 وایرس وهلو ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعاله کړي. د دې وزارت ویان جاوید حشیر د مارچ په 16 مشال ریډیو ته وویل چې د IFRC په نوم یو بنسټ ورسره دا ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتللو وړاندې په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو لپاره یو وار بیا غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې ولسمشر زیلنسکی او نور کسان په مسکو د جنگي جرمونو کولو تورونه پورې کوي او په جنوب کې په مهم ساحلي ښار ماریوپول په کوڅو کې خونړۍ او جګړو زور اغوستی دی. ولسمشر زیلنسکی د مارچ په 16 CNN ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي زیاته کړې چې د په اند بغیر له مذاکراتو جنگ نشي ختمې دي. ولسمشر زیلنسکی دا هم ویل چې که د مذاکراتو لپاره د هڅې ناکامه شوي نو دا به دریم نړیوال جنگ وي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په یوه مرکه کې ویلي چې د روسیې او اوکراین استازي په مهمو معاملو یوې معاهدې ته نږدې دي او هیله لري چې په دې شخړه کې به زر یو اور بند شي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مولانی سي اجمل اوریدل اوس په زور دین کو رپورټونو ته. اول د وزیر اعظم پاکستان پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د خدمت اعتماد د تحریک موضوع. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه د ایوان غونډه د روان مارچ میاشتې پر 15 د بللو اعلان وکړ. بیګا د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د سپیکر لخوا د اسمبلی غونډه په آئین کې د ټاکل شوي مودې دننه د نه راغوښتو له امله پر نوموړي او هم پر وزیر اعظم عمران خان د آئین د سرغړونې تور پوری کړل. وزیر اعظم بیا پرون په وینا کې یو ځل بیا هوډ وخوت چې د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک په ناکامۍ سره مخ کیږي. په دې اړه په اسلام آباد کې زمونږ خبریال گوهر مسید موږ ته دا معلومات راکړل.
پرون بلاول بوټو زرداری په خپل خبری کانفرنس کې دا خبره کړې و چې دوی چې کم د تحریک عدم اعتماد لپاره قرارداد موشن جمع کړی و هغه په 8 مارچ باندې و او د هغه مقصد د آئین تر خوا لاندې دغه دی چې په 14 ورځو کې دننه به د قانوني اسمبلۍ غونډه راغوښتله کېږي، خو په 14 ورځو کې نه راغوښتله شوله. په دې بنیاد باندې وزیر اعظم او خاص کر د قانوني اسمبلۍ سپیکر اسد کیسر د آئین خلاف ورزی کړې ده. په دې بنیاد باندې به پیپلز پارټۍ د دوی خلاف د وزیر اعظم او د سپیکر خلاف به سپریم کورټ ته ځي. او پرون ملکن په یو ولسی جلسې کې عمران خان یو ځل بیا په اپوزیشن ګوندونو باندې ټکونه کړي دي، او خاص کر هغه څنګه چې دی وایي چې دوی سپیکیای نه وتلي دي او د اپوزیشن سره ولاړ دي. په عدم اعتماد کې به د اپوزیشن سره دوی ولاړ دي. هغوی ته دا ویلي دي چې تاسو واپس راشي، واپس چې څوک راشي هغه به معاف کما، کنه دي چې کم کسان زمونږ خلاف زید هغوی خلاف به دوی کاروایی کوي. او په دې اړه باندې تحریک انصاف هغه کسانو ته شوکز نوټسونه هم جاری کړی دي. درېمه خبره مهمه ده چې نن یو صدارت آرډیننس په تحت باندې د هغه کسانو خلاف سپریم کورټ ته یو ریفرنس را لګل شوی دی. من پکې جمع شو اوس لک سات مخ کې، او په دې اړه باندې سپریم کورټ ته صدارت ریفرنس کې دغه غوښتنه کړې ده چې کم کسان زموږ د پارټۍ زموږ نه وتلي دي یا وزي د عمران خان خلاف زی، نو د هغې خلاف دوی سوالونه پوښتنه کوي چې آیا د یوې پارټۍ په ټیکټ باندې جیت شوی کس هغه بل ورځ په عدم اعتماد کې د هغې پارټۍ خلاف تلی شي او که نه شي تلی.
اسلام آباد اعظم خبریال گوہر مسید و دا وزیر اعظم پر ضد عدم اعتماد تحریک پاڑا دا حکومت و ہم دا اپوزیشن گندنو دا پرونے و بیانون و ہم دا راز پدا غاڑا جنن سپریم کورٹ تا یو ریفرنس تللے دے دا حکومت لخوا منگ دے معلومات را کول.
دا مشال راڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پا ہر ڈول سمارٹ فونونو کے کار کوی
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تک ہوگی. اردن کو سبا دا مارچ پر 2 اجتماع پہ اسلام آباد کی اسلامی ہمکار سازمان غنڈ پہلی گی. د پاکستان سرکاری رسنې ویلي په دې غونډه کې به اسلامي هیوادونو خارجه وزیران د امنیتي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ننګونو او د فلسطین او کشمیر په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. که څه هم د پاکستان سرکاری رسنې په غونډه کې د افغانستان پر موضوع د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسلامي همکارۍ سازمان پر وبپاڼه لیکل شوي چې دا به تر هغې یوې غونډې وروسته چې 13 دسمبر د افغانستان د حالاتو په اړه جوړه شوې وه یوه بله مهمه ناسته وي. تفصیل
اسلامی همکاریو کنفرانس سازمان یا او آئی سی په خپل وی پانه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا به په 23مه غونډه کې چې د مارچ له 22مې تر 23مې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي، د افغانستان پر روان وضعیت او په دې هیواد کې د دې سازمان د هڅو د پراختیا پر موضوع خبرې وکړي. او آئی سی دا غونډه د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو تر فوقالعاده غونډې وروسته دوهمه مهمه غونډه بللې او ویلي دي چې د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم ته په زلونو د افغانستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو ترڅنګ پر هغه ژمنې چې د دې سازمان غړي دولتونه به له دې هېواد سره سولې، ثبات او پرمختګ ته په رسېدو کې مرسته کوي ټینګار کړی دی. د اعلامې له مخې نوموړي دغه راز له غړو هېوادونو، اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غوښتي چې په دې هېواد کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستې ګړندۍ کړي. د تیر 2021 کال د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د ځینو نور مواردو تر څنګ دغه راز پریکړه شوې وه چې دا سازمان به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو وجهي صندوق جوړوي او د دې هېواد لپاره به ځانګړی استازی ټاکي. د دغه پریکړې له مخې د دې سازمان د بشري، کلتوري او د کورنیو د چارو مرستیال طارق بخیت د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه هم کتنه ترسره کړه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تیر مازدیګر په پیښور کې د بنو کې د شوې پښتون قومي جرګې په اړه غونډه وشوه. دا غونډه مفکورې نومې یوې غیر دولتي ادارې جوړه کړې وه چې پکې ګډونوالو د بنو جرګې د غوښتنو او لاسته راوړنو په اړه تفصیلي خبرې وکړې. دوی په جرګه کې د شوو غوښتنو په لړ کې د بې تګلارې پر جوړولو ټینګار وکړل. پښتون قومي جرګه د مارچ پر 11 په بنو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند را بدلې وه چې د مارچ پر 14 د یوې اعلامیې په خپرېدو ختمه شوه. تفصیل غلام غوث راکوي.
د علمی او سیړنیزي غیر دولتي ادارې مفکورې د سوري لاندې په بنو کې پر ترسره شوی پښتون قومي جرګه باندې مباحثه ترسره شوه چې پکې پوهانو، لیکوالانو، سیاستوالو، مدني فعالانو او ځوانانو برخه واغیستله. د مباحثه پر مهال د باچا خان مرکز د سیړنو د سنگي مشر ډاکټر فضل رحیم مروت د پښتنو د جرګو په تاریخي حیثیت او لاسته راوړنو خبرې وکړې او زیاته یې کړه.
دا خبره ده چې آیا جرګې لاسته سروړل بایللي خو نشو ورته ویلې، لاسته راوړل نه ویلې شو. دنیا تاریخ را واخلې، هغه جنگونو هم ډکته جنگونه او یې حل د پاره خلک یې نه هم یو بل سره. آیا سیاسي مسله جرګې حل کړي هم دا کنا لکه دې جواب به کو پګړه باندې په شریکه باندې به پدې باندې بحث کو.
د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د سانګي استاد ډاکټر درویش اپریدي د بنو د جرګې د اعلامیې د بیلابیلو غوښتنو پر رڼا کې وویل چې د جرګې د دغه غوښتنو پر رڼا کې یو کوټلي تګلارې جوړ شي.
هغه غوښتنې څنګه مونږ په ځای کول شو؟ کم قسم سیاست په کوو، په کم ډګر به زمونږ کم استراتیجی وي. مثال خبره زمونږ داسې ځنې غوښتنې به وي پدې کې چې دا غېده پر خاص ته قانون سازی ضرورت نه وی، بلکې امکان لري چې مونږ جوډیشری د یو ډګر سیاسي ډګر یا د یو مبارزې د ډګر په هیڅ باندې وکړو او خپل غوښتنې الته یو سو او ترلاسه کو. بیا مثال خبره د دې جرګې د غوښتنو پرانا کې سیمینار را جوړول، کانفرنسونه را جوړول، پبلک ریلیز را جوړول یا خپل نمائندگانو ته سفارشات وړاندې کول. ځنې غوښتنې داسې دي چې هغه مونږ په بین الاقوام پورې اړه لرو، لکه څنګه مروت صاحب ذکر وکړلو چې د افغانستان کې د جمهوریت نو دی کې د بین الاقوام چې کم غټ قوتونه دي د هغوی غټ رول دی پکې. البته زمونږ چغه زمونږ ملاتړ دا به هم یو رول لوبوي.
د مباحثې یو بل ګډونوال مولانا خانزیب په خپله وینا کې د بنو جرګه د پښتنو د بیلابیلو ستونزو د هواري لپاره یو ګټوره جرګه وبلله.
او دا ټولې خبرې چې په دې وانو جرګو کې مشترکه وي نو هغه دا و چې ډیر په پر امن توګه د عدم تشدد او د سیاست د لارې د غوښتنه ده. نو دا د پښتنو د قومي شعور د پخوالي علامت هم دي. کله و د سي جرګې راغونډي شي نو څوک په دباونه کوي، څوک یې ملکونه ورانو، څوک یې دا کوي، څوک یې دا کوي. خدا خبرې په دې کې نه وي چې کوم ازغن تار په ډیورن کرخه باندې راخل شوی دي. نو دغه پریکړلیک کې چې کوم دی دا پړومبي ځل باندې دا خبره ښکاره کړې شوله چې په ازغن تار باندې پښتانه خپه دي. جون جواب چې کوم دی د دایمال شو د دې اقتصادي لارې د مینځ نه لاړې.
د مزدور کسان پارټۍ استازي عادل کامریډ وویل چې په باچا خان مرکز پېښور کې د ترسره شوی جرګې روستو د مزدور کسان پارټۍ د سوري لاندې چې د اشنغر په جرګه کې کومه یوه کمیټي جوړه شوې وه، نو د بنو د جرګې په اړه د هغه کمیټۍ سره څه مشاورت نه و شوې.
لکه بیا محمود خان چکزه سیدا یو باغی کیو چې دا جرګه د هغه دوه جرګو تسلسل دی. نو بیا کوم سټرینګ کمیټه چې جوړه شوې و دا غي کردار څه شو؟ چې څلورم کوم پوینټ دی د ورکړې دی په دې کې چې دا جرګه به یو کونسل جوړي او هغه بل لاندې بیا ځیلي کونسل جوړي. نو اوس خدای ذکر پکې نه شي چې دا کونسل به جوړي څوک؟ دا پکې مهم سوال نه دی.
د مباحثه په پای کې ځوانانو هم د بنو د جرګې او د رواني تګلارې په اړه ځینی پوښتنې وکړې او د بحث ګډونوالو ورته د ځوابونو ورکولو هڅه وکړه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان د حقوقو فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې د صوبې په ټولو ضلعو کې د ماشومان د خوندیتوب مرکزونه چایلډ پروټیکشن یونټس جوړ کړي. دا مرکزونه اوس د صوبې په یوازې دولسو ضلعو کې جوړ دي. د ماشومانو د حقونو د فعالان زیاتوي چې حکومت دې د جوړو مرکزونو په اړه په ولس کې د پوهاوي لپاره هم کار وکړي. برخه حکومتي غړي وایي د صوبې په نور برخو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونو جوړولو لپاره هلې ځلې کوي، خو په خبره چې دوی زیاته توجه له ماشومانو سره د یوې بدې پیښې تر کېدو مخکې د هغې د مخنیوي لپاره اقدامات کول دي. تفصیل د انیسې اجمل پر رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو مبارزان وایي چې حکومت دې په نورو ضلعو کې هم د ماشومانو خوندیتوب یونټ یا مرکزونه جوړ کړي او د جوړو شویو هغو په اړه دې ولس ته پوهاوی ورکړي. د بشري حقونو ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان او د ماشومانو حقونو مبارز عمران ټکر د مارچ په شلمه مشال ریډیو ته ویل چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو سره د ماشومانو ډېرې پیښې رپورټ شوې دي، نو باید حکومت د قبایلي ضلعو په ګډون په نورو ضلعو کې هم زر تر زره دا ډول مرکزونه جوړ کړي.
مطلب په 35 ضلعو کې په 12 کې یوشو او په 7 ضلعو کې پروسس شروع شو کنه، نو دا ټوټل تقریبا 19 اضلاع شوې. په کار راځي 2013 نه راوخلا تر دې د ما پورې په کار دارا چې په 35 ضلعو کې دا یونټ بحال شوی وي. خو لکه د حکومت پرایورټی مسله وي، د فنډنګ مسله وي، د کمیټمنټ ایشوز هم وي. خو کله نه چې د تیر کال دوه درې ورځې په چال پروټیکشن ایشوز باندې آواز چتو شروع شوی دی، نو حکومت چې دی نو هغه په حرکت کې راغلی دی، دې طرف ته توجه ورکړې ده. دا یو ایشو شته خلکو ته اوسه پورې پویا اویرنس نشته دی. یونټ چرته دی ته یقینو کې چاته دا پته نشته دی
د ماشومانو د خوندیتوب دولس مرکزونه په 2011 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت پر مهال جوړ شوي وو، خو په 2019 کال کې بیا دا مرکزونه بیرته اتړل شو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خوندیتوب د کمیشن مشر اجاز محمد خان راته سمو د وړاندې ویلي وو چې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو لپاره د شاوخوا 6.5 میلیونه روپو بودیجې منصوري رسته یې. دا په پېښور، مردان، سوابه، نوخار، کوارډ، بنو ابټ آباد، بټګرام، بونیر، سوات، چترال او کوز دیر کې جوړ کړي دي. له نوموړي سره مې د خوندیتوب مرکزونو د موجوده صورتحال په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته عمران ټکر بیا ویل چې حکومت د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړ کړي وو چې په 2019 کال کې غیر فعال شول، خو وروسته حکومت د دې چارې د ټولنیزې خیر ښېګڼې ادارې تر لاندې ضلعي انتظامیې ته وسپارلې او هغه پر مخ وړي. د ماشومانو د حقونو یو بل مبارز وقار احمد وایي چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ماشومانو د تشدد یو شمېر پیښې ثبت شوې دي، نو هغه ته په کتو باید حکومت په ضلعي او بیا په کلیواله کچه د خوندیتوب مرکزونو جوړولو سره سره نور اقدامات هم وکړي.
ضرورت خو جی دومره زیات دی چې دا لکه تاسو دا کم نن سبا نه حالات وګوره، د چیر پروټیکشن چې دا بلو بدی شو دا بالکل ضلع ایکټیو نه دی. فیل هغه دا چې دي کنه جی کوم مطلب کنسرن ډسټریکټ آفیسر سوشل ویلفیئر دی، هغه ته د چیر پروټیکشن آفیسر چې دی نو هغه چارج ورکړی دی. خو بیا هم مطلب لکه دا خو دوی ټیکنیکل سبجیکټ دی، ډیو سوشل ویلفیئر شي نو هغه مطلب هغه ته نور کار وي، نور آفیس برډن وي، او څنګه بیا اوسې ریسورس کمی وي، ټیکنیکل کسان نو سائیکالوجیسٹ سوشل ورکر فیلڈ ورکر نہ آگے شی د وجہ نہ زمونگا ډیر کې سونه چې دا ایچ آر پروټیکشن یونټ پر نه موجودګی کې رپورٹ بچی نه تم هغه د وجہ نه کمزوري شوی دی.
وقار احمد زیاته کړه چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو تر څنګ باید حکومت د ماشومانو په تشدد کې ککړو کسانو ته سزاګانی ورکول هم یقیني کړي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ماشومانو د خوندیتوب د ځانګړي کمیټې او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي عائشہ بانو مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ډیر زر په قبایلي ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړوي او دوی هڅه کوي چې په ماشوم له تشدد وړاندې د هغې پیښې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
انویسټیګیشن نه پس چې کم دی بیا بلا هغې ته چې څه فیصله کیږي نو ګوري هغه خو کورټ فیصله کوي کنه. حکومت چې کم دی حکومت قانون سازی کولی شي، خو قانون سازی سره سره چې کم دی زیات زمونږ امفسس چې کم دی هغه په پریونټیو میجرز باندې هم دی، که هغه بچی دی او که هغه زنانه دی. پریونټیو میجرز باندې دا زما ذاتی هم هغه دی او زمونږ حکومت هم په دې باندې زیات امفسس دی چې بای مونږ د یو حادثه کېدلو نه مخکې څه کولی شو. نو په هغې باندې زمونږ زمونګه اویرنس پلان پروینشل اویرنس پلان یو جوړ شوی دی کمیونټی انټریکشن سکولز په لیول باندې او د دې ټولو باندې بکیږي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2006 کال د اپریل په 13 په خپل ریپورت کې ویلي وو چې په 2009 کال کې په پاکستان کې له ماشومان سره د جنسي تیریو 2800 شپږ سلویخت پیښې ثبت شوې دي. دغه سید ماشومانو د خوندیتوب لپاره یوې بلې ادارې ساحل په یو ریپورت کې ویلي چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو 1400 پیښې، د تختونو 1530، د لادرکه شوو ماشومانو 238 او د وړوکوالي عمر ودونو 150 پیښې ثبت شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مارچ پر 13 د پېښور د پېستخارې تاڼې پولیسو په سپینه وړیا رینګ روډ سیمه کې د پښتو د نومیالي سندرغاړي کرن خان د موسیقۍ په یو بنډار چاپه ووهله. په دې محفل کې ناست کسان تور پورې کوي چې پولیس د موسیقۍ د بنډار ته بېله کومې اطلاع ورننوتي وله او هلته د ځینو کسانو د وهلو تر څنګ د موسیقۍ آلات هم مات کړل. بلخوا پولیسو دا تورونه رد کړي وویلي چې د موسیقۍ په محفل چاپه د سیمې د خلکو په شکایت وهلې وه. د خیبر پختونخوا د هنرمندانو اتحادی بیا وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې پولیس له هنرمندانو سره ښه چلند نه کوي او هغوی بې ځایه تنګوي. مجید بابر د موضوع تفصیل لري.
د پښتو د وتلي سندرغاړي کرن خان د موسیقۍ پر یو محفل د پېښور پولیسو چاپه وهلې او د موسیقۍ آلات یې ورمات کړي دي. د واده د خوشحالۍ په مناسبت دا محفل د تیر خالی په ورځ د یو ځایي اوسیدونکي دلشاد اپریدي په حجره کې راجوړ شوی و. د مارچ په 13 له مشال لیډیو سره په خبرو کې دلشاد اپریدي دعوه وکړه چې د پېښتخري پولیس بې د اطلاع د الله اکبر په نارو هغه مهال د حجرې ته ورننوتو چې کلا کرن خان ټپې زمزمه کولې.
طالبان رالل کا خلق رالل پکی ناری وی چغی وی پکی چا اللہ اکبر و ڈاریک پس دا با جیما جیما تول شروع شول و خلق وال شروع شول افرا تفری جوڑا شوا. صرف پولیسو پولیس چی مونگ کل او قتل نو ٹول پا وردے کی مونگ اول وی ریدو چی یرا بل سوکتی خو چی اون قتل ایسی چو پکی مخ کے ہو نور پولیس یرا پولیس با بس دیرش پنځه دیرش کسان بوي سره په لاس کې ډنډیم وي ټوپک یې په لاسونو کې وي او په ډنډو یې موال کول او په ټوپکو یې موال کول او اسیم خلکوال اسامانونه یې مات کړل او غونډولې خلکو نه موبایل نه نفرت تفریح جوړه شو خلکو منډې جوړې کړې او بس هغې نه بعد بیا د واده والا چې کوم دولها او ورسره څلور پنځه کسان او ورسره دا د کرن خان سره میوزیشنز وو هغه
مشال ریډیو ته په ترلاسه شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې کرن خان سندره وایي. یو کس پر سټیج ناست هنرمندانو باندې پیسې پاشي او سمدستي د یوې دروازې نه د پښتخري تاڼې ایس ایچ او ظفر خان له نورو پولیسو سره ډېر په تیزۍ حجرې ته داخليږي او د محفل د بندولو چغې وهي. په ځینو عکسونو کې د موسیقۍ مات آلات هم پراته دي. د مارچ په 13 له مشال ریډیو سره په خبرو کې ظفر خان دعوه وکړه چې په سیمه کې د امن او امان د خطر له امله د علاقې د خلکو په شکایت دا محفل بند کړی وو خو د موسیقۍ د آلاتو د ماتولو پر هنرمندانو یې د تشدد تورونه رد کړل.
د اهل مالی والا او د علاقې والا ډېر مشتعل وو موږ اطلاع وکړه نو موږ ورغو چونکی موږ چې فنکارانو ته څوک سوونه وایي دی له بیا موږ ورغو فنکاران دي کوم پروګرام کولو نو هغه بیا موږ خپل سیف دغه کې راوستل. بالکل موسیقۍ آلاتو سره زموږ څه کار نه دی لرلې بلکې حفاظت سره موږ دي د غزین راوستي دي چې خلک لاړو کوڅو کې ولاړو. په قانون کې موسیقۍ باندې هیڅ قسم پابندي نشته دی خو که اوس د دې موسیقۍ د وجه نه لکه دی دن نه دی لوسپیکرې لګولې دي او ټول کلی اولسته د اواز اوري. په حیثیت یو پولیس افسر موږ ته کمپلینټ را دي چې تاسو راشي هیلپ وکړئ چې د اواز لغون دي سلو شي یا بند شي چې موږ آرام وکړو سار به موږ کارونه ته وځو. نو موږ په دغه بنیاد باندې ورغلو چې شاته خلک اولس ډېر زیات ډسټرب دغه د وجه نه.
په تیرو کلونو کې په خاصه توګه په پېښور او په عمومي توګه د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د ځینو تندرو ډلو لخوا هنرمندان وژل شوي زورول شوي او ځینو مواردو کې د خپلو سیمو په پریښودو مجبور کړل شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو د اتحادیې مشر راشد خان وایي چې له تیرو څو میاشتو نه د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د پولیس لخوا ځینې هنرمندان زورول شوي.
د کرن خان دا واقع چې دا غټه واقع ده او مشهور ډېر مشهور فنکار دی اساس کې کار وشو او د دې چې سوره هم مزمت موږ وکړو سب دی موږ په دې کې ایس ایس پی اپریشن ته هم لیټر کړو چیرې دا خلک پوه کې خپل دا شوګانو ته دي ته وایي چیرې دا قسمه د فنکارانو هغه دې تسلیل دی نه کوي. موږ دا پروګرام جوړ کړو چې یاره د وزیر اعلی مشیر سره به سیف کا په دې میټینګ کړو. موږ دا واضح دا چې یاره دا قسمه هغه دې باندې پولیس طرف ډېر زیات موږ تنګ یو. بیا چې دې په دې کې موږ اوس خپل ځان یو نوی ټول نه دا دغه کوچ یاره کدا نه سمېږي. موږ په دلی په ټول صبح کې وا او بلکې سوې نه بهر جنو کم ځای کې تنظیم دی دا احتجاج موږ کوو.
مشال ریډیو په دې اړه د کرن خان د دریض معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو د پولیسو د دې اقدام یو شمېر پښتنو فعالانو سیاستوالو او خبریالانو سخته غندنه کړې ده.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د سواد په سیلانۍ سیمه میادم کې درې ورځنۍ کلتوري میله پرون د مارچ پر شلمه پای ته ورسېد. د میلې په اخرنۍ ورځ د سیمې د سندرغاړو لپاره د ټنګ ټکور محفل جوړ شو چې ځایي خلکو سیلانیانو دلچسپي پکې واخیسته. د میادم اوسیدونکو دوی په سیمه کې د کلتوري میلې له جوړېدو خوښتي وایي چې په ترڅ کې دوی ته د روزګار موقع په لاس ورغلي. د میلې جوړونکو بیا وویل چې د دوی هدف په سواد کې د سیلګرۍ ترڅنګ ځایي هنرونو ته وده ورکول وو. د نیاز احمد خان رپورټ چې په یوه سندره پیل کړي.
سوات مدین درې د دنګ غرونو په لمن کې د زلي انتظامې لخوا جوړ شوې درې ورځنۍ کلتوري میلې په اخره ورځ د پیښور او بیلابیلو سیمو سندرغاړو سندرې وویلې چې پکې اتن هم شامل وو.
جاړي کسو خان دی پکې اوسي د یو بل نه مینه غواړي پکې اوسي او پښتونخوا د تل آباد وی سایلا ګلونو سندرغاړي پکې اوسي.
د موسیقۍ د محفل کوربا د پښتو ډرامو هنرمند اسد حسین وو. دوی په دغه مهال مشاهده ډېر ویل چې داسې کلتوري میلو سره که یو اړخته شرکت کوونکو ته خوشحالي ملاویږي نو بلخوا د پښتنو کلتور هم برسېره کیږي.
انسان نعوذ بالله خپل مذهب بدلول شي، خپل وطن بدلول شي، خپل گاونډي بدلول شي، خو خپل کلتوري چې کومه پیژنګلو داغه نشي بدلولې. زه پښتون یم، بیا چې موږ پښتونولې خبره کوو او د خپل کلتور خبره کوو نو دا صرف ټکی نه دی. په دې باندې 15000 کال زموږ مشرانو عمل کړی دی، ګامونه پی اغست دي او دغه شانې تربیه کړې ده زمونږه. څنګه موږ خو اوجره جمعه پاس یو کنه نو دغه تربیه زمونږه شوې ده چې زمونږه ناسته ولاړه بسې زمونږه جامه سده زمونږه جبه سده زمونږه موسیقي سده زمونږه ادب سده زمونږه تلان سوکو زمونږه تاریخ سده. نو هغه خو امن دی، هغه ورولې ده، ملمستیا ده، یو بل سره یو ځای کېدل دی، کلتور مونږ یو ځای کوي.
کلتوري میلې کې د ماشومان لپاره ټالونه او د خوند اغستو نور شیان هم لګېدلي ول چې ورته ماشومان ډېر خوشحاله ول. د میادم کلي خیر آباد شپکلن شوال چې په ګنډې چر کې چکر لګولو ته په انتظار ولاړ دی وای
کته خیر آباد ته راغلی یم. دلته کې خو رانه موجود دلته کې نشینو ته ختم او مزاری بکی و سندری بکی و خیسی کولی و خوگانی کولی و سڑی کولی چرو اور دیر خوشحال شما انا نگی دسکل چوٹی و دیر طول وارا دو وقت رالا.
کلتوری میلے تابعا کون کے مشر دسوات زندلی لوگو مخکمی مشر کاشیب پرحان وائی چی میادم سیما چی دا بحرین مرکزی سڑک شین کلینا صرف اتک کلیمیٹر خیستا علاقہ دا خورتا دا سیلانیانو تک دیر کم شوی و دوی حسا کڑی چی میادم یو زبدیا سیلانیانو تا پند خطی
دا یو سیاحتی مقام دا پورا پاکستان نا تاثرات لائی شی دا کلائن جو کوای شی دلتا دے خلق مہمان نوازی انجو کوای شی ایغی نیلوا وم مقصد دا گو دا لوکل خلق پروموت کولو دلتا اس پوش کے بے انتہا ٹیلنٹ تھا دلتا پو ثقافت کے فن لطیفہ کے بے انتہا ٹیلنٹ تھا وہ یقیناً تھا سب لوگوں کے ہم اوکا تلک وہ تھا سو دلتا پو سٹیج من لے ہم دا پرفارمنس گوری ہے چھ سوات حل کی سورا ٹیلنٹ تھا وہ ٹیلنٹ لگیا دا پورا دنیا تک کر رکھے گی.
کلتوری میله کې په اخر ورځ سندرغاړو خط تودې سندرې ویلې چې ورته ورغلي سیلانیانو ګډاګانې هم وکړې. په دغه مهال میلې کې لوبو کې برخه اخیستونکو لوبغاړو ته انعامونه او شلډونه هم ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو دردون کو په پیښور کې د مسبخین یو نیمه بجې شو د خبرونو لنډیز با انیسا اجمل رات وړاندې کی.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ولی چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزی کړې ده، بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اعتماد تحریک په اړه په 14 ورځو کې د غونډې نه رابللو سره پایین عمل نه دی کړی. نوموړي د خبرې پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. هلته وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 16 په ملکن کې ویلي چې مخالفه ګوندونه به د ده پر ضد د اعتماد تحریک لړکې له ناکامۍ سره مخامخ شي. د قومي اسمبلی سپیکر د مارچ په 15 د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه دارا بللی دا. سوال په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنې غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د وای سي د بهرنیو چارو د شورا د اته سلوختمې غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو له کینیډایي ادارې بیرک ګولد سره د ریکوډه کان منصوبې د بیا پیلولو په اړه معاهده لاسلیک کړې ده. د خزاني وزیر شوکت ترین پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل چې بیرک او د شراکت داران به په دې منصوبه $10 ارب خرچ کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د سویس یوې موسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید-19 وایرس وهلو ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتللو وړاندې په دې هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو لپاره یو وار بیا غوښتنه کړې ده. دا به داسې حال کې ده چې ولسمشر زیلنسکی او نور کسان په مسکو د جنګي جرمونو کولو تورونه پورې کوي.
او سوریدونکو د مشال مرکه خبرونه د دیونه په پروګرام کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مخکخ چې د پخوانی سینیټر حمد رضا محمد رضا د ژوند د سیاسي مبارزې په اړه د خبرې اورو ل نوموړي سره ګلیاز مرکه کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو خدمات ودونکو مشال مرکه کې زستا سو قربا ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده. مشال مرکه کې د پښتنو د سیمو وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند او د کار په اړه به د هغوی لخرینه اورو. نو نن را سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بخوانی سینیټر رضا محمد رضا صاحب ملمه دي. رضا محمد رضا صاحب په دې رستو کې په بنو کې د پښتون قومي جرګې چې کوم پریکړې شوې وي په دغه کې هغه ډیر مهم رول هم لوبولې دي. رضا محمد رضا صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. رضا محمد رضا صاحب اکثر پروګرامونو کې تاسو موږ سره راځي هم زمونږ اوریدونکو لږ دینه خبر شي چې تاسو په بلوچستان کې کوم سیمه سره تعلق لري.
زه خود زوب اوسیدونکی یم. زوب خو مشهوره ناواده ډیره لویه او پښتنو په دې قبیلو کې مندوخېلې ما او د زوب اوسیدونکی یم.
او لومړی زده کړې هم د زوب نه کړې وي؟
او لومړی نه زده کړې د زوب نه کړې وي. تر 14 جمعات پورې د پښوب کالج کې وم، بیا هم پونتون بیا د کوټل پونتون ځخه کړې دي. نو بس دغه تعلیمونه هم دلته کړی دي.
سیاست ته مو څنګه مخه وکړلې جی هغه وخت؟
سیاست خو زموږ کاګانو د خان شهید عبدالسلام خان سرزی ملګری وو او موږ بیا په سکول کې وو. چې له سکوله لږ ډیر په یعنی زه به په هغه کې وم، نم لسم کې وم چې د 1900 الیکشن وو، انتخابات وو. په دې انتخاباتو کې موږ بیا خپل رول وکړي. خان شهید عبدالسلام خان سرزی یو ور دور ژوبل راغلی په دوره باندې د دې استقبال وکي. په دې کې به شریک شو او حالته په ژوب کې خونو عبدالرحیم بندوخیل او کمال خان شیرانی او دا نظمور د ژوب د سیاسي تاریخ ډیر لولي مخکشانو د قومي تاریخ ډیر پیاوړي مشرانو. نو موږ دا غوسره په کلیوالي کې هم نږدې او په ځیزي کې هم نږدې وو. نو د سکول په زمانه کې چې طالب علم مو غواد هغه زمانہ کې سي په 1918 کې پاول طالب علم ظریف شهید چې دی هغه په شهادت ورسېد په کوټه ساينس کالج باندې پر طالب علمانو باندې ګولۍ وچلېدل. نو هغه وخت کې دا غي اثرات په موجود به ضرب شید په جنازه کې ما غوا د طالبېلم په سلسله به داتم جمعه طالبېلم ما شرکت پکې کړیو نو بیا لاغه وخت پښتونخوا خان شید په سناویا کې جوړه په نو سواویا کې پاغه کې بیا بیان د طالبېلم په سیاست باندې بیا شامل هم په الیکشن کې مم برخه اخستې او ټونو کې ایجنټ هم د خپل کلی په پولینګ سره کې او بس بیا خو ځاته سیاسي تاریخ پښتونخوا نېشنل اوم پارټي او پاغه وخت کې په هغه کې سرګرمیانه کې به برخه اخستله او هغه ډېر فعال مبارزه کوله نېشنل اوم پارټي او بیا د هغه مخکښان چې د ژوب خلکو په ژوب کې ډېر اوچت خلکو په خپل کمال خان شیرانی د خان شید عبد الصمد خان اڅکزی ډېر لوی ملګری وو او د پنځه سلويش کې د پېښور اسلامي کالج فارغ وو بیا هغه وخت کې تحصیلدار وو بیا هغه لکړې وو نو بیا هغه په ژوب کې بیا عبدالرحیم اندوخیل د نېشنل اوم پارټي چې د پاکستان هغه وخت کې تر ټولو لوی پارټي وو دا هغه ډېر اهم ملګری لیډر وو نو بیا د نېشنل اوم پارټي پښتونخوا ملګری وو بیا نو شیرجان مندوخیل محمد جان مندوخیل دا د خپلوانو کې خلق وو بیا نو مستره ولد ډېر موږ به طالب علمانه په سیاست له دوی سره هر وخت کې موجود وو نو هغه وخت بس بیا په دې سیاست کې وو بیا خو نو قومي فکر باندې پوسو ولد سو سیدا زموږ وطن دی دا ما کوم دی د دې قومي واک اختیار نسته او بیا خاص کړه د زموږ علاقې چې دی ګوا دا پخوانی به پرنګي بریټیش بلوچستان باله اغه خو د پښتون تاریخي خاور د افغان خاور د په ګندمک مايده کې د ځینې علاقې را بیلې سي بیا نور پرنګي په خپل په زور ونیولې لیکن دا د بلوچ په نامه وو بیا نو سیاسي اقتدار یو ور په سر کې د پنجاب له اغه بالا د ستې سي ګډ پښتون کام په سيتي کوم ما کوم وو له سیاسي ماشي او ثقافتي واک اختیار محروم وو او بیا تقسیم وو اغه نارت ویس فرنټیر وو دای په بریټیش بلوچستان او دای بلوچستان کړه اغه نور به قبالی علاقہ واټک میوالی حالته نو دا خپل قوم د قومي وحدت د قومي تشخص د قومي یوالي د قومي واک اختیار او بیا د پښتانه ګورې لوی قوم دی پښتون افغان نو دا هغه سیا کم د دې د لوجه د غربت په دومره آباد وطن کې چې هغه کې د دنیا دریابونه د دنیا جنگلونه د دنیا مدنیات لیکن پښتون په مزدور کام باندې بدل وو په دې ټول ملک
رضا محمد رضا صاحب په دې ته ورازو دا خو یو تفصيلي هغه دی او په د دې په اړه باندې تاسو نه ډیر زیات پوښتنه هم لرمه خو تاسو د سېنات کې هم د سېنات غړی پاتې شوی د پاکستان په سېنات کې نو هغه کومه موده او څنګه لکه کومو ګورو د پښتونخوا ملي او عامه ګوند نو هغه ډیر په واک نه دراغلی خو هغه باوجود چې دغه مبارزه جاری ساتلی ده
نو موږ خو زخه په خپل 2003 کې زه د سېنات غړی منتخب سوم بیا تر 2009 پورې شپږ کاله د سېنات ممبر پات سویم او په پښتونخوا ملي پارټي خو نو دا درې سیټان څلور سیټان کله هغه وخت کې لډیر زمانه په دې صوبه کې حاصل کی په صوبای ممبران راولینو په ترغه د مخه او درېم مندوخیل سېنټر سو بیا اکرم شاه خان سېنټر سو بیا زو نواب ایاز خان جوګیزی بیا سېنټران سو نو بیا لدی بعد بیا ځتی بیا پارټي سو کسو که په هر کال به د پارټي په دې ممبرانو کې اضافه کېدل بیا دا تیر وختو کې بیا د مجدیر ممبران را ل څورلس ممبران په صبح کې موږ وګټل بیا نو عثمان خان کاکړ چې دا اوس ملي شهید دی ملي اتل دا بیا سېنټر سو اعظم خان مسخیل او دغه سیمه موږ یو زنان یو دوی بیا منتخب شوی نو په هغه والا باندې غوازما خپل وخت سي دي مدته د سېنات غاغه دا درې ځخن 2003 ځخه ته 2009 پورې وو
صحیح د مشال اړیو اوریدونکو مشال مرکه کې را سره د پښتونخوا ملي او می ګوند په خوانی سېنټر رضا محمد رضا صاحب ملمدې یو وګی شاند مالو او د دمی رستوبا رضا محمد رضا صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د
دا مشال مرکه کې ساسو قربا ګل یازم را سره ملما دی د پښتونخوا ملي او می ګوند پخوانی سینیټر رضا محمد رضا صاحب هغه سره خبرو ته ادامه ورکو. سینیټر رضا محمد رضا صاحب اوس ولکښانی د پښتونخوا ته د ورپیخو مسایلو چیلنجونو او د اړخ تاسو پام را وګرځوم په بونو کې د پښتون خامی جرګه رابل شوی و د مارچ له 11 تر 14 پوري او دا د پښتونخوا ملي او می ګوند لخوا رابل شوی و. په دې جرګه کې کومو ګورو نو 15 لکه چې کوم پریکړه لیکته 15 غوښتنې شوې دي او د دې په جوړولو کې تاسو هم ډیر مهم رول دی. نو کله چې موږ تاسو خبر کې چې دا 15 غوښتنې کومې غوښتنې وي؟
موږ خو جرګه چې راغوښته و د جرګې په بلن لیک کې زموږ چیرمن محترم محمود خان اڅکزي داسې په مختصر ډول باندې دا د وطن تصویر داسې وړاندې کړی و چې 43 کلن جنگ دا د زموږ ټول وطن کا افغانستان دی کدا بیا محکوم افغان وطن دی پښتونخوا وطن دی د دې د جنگ ډیر لوی اثرات زموږ په دې ټولو سیمه وسو. زموږ په لکونو خلک قتل سو په لکونو زموږ له کوره بې کوره سو مهاجرتونو ته ایثار سو زموږ شهرونه ونړېدل زموږ کورونه ونړېدل زموږ په زراعو خلک ورک دي تر اوسه پورې اوس هغه بدامني هغه جنگ هغه ادبي وژنې دا روانې دي. بیا له دې علاوه زموږ وطن ملي وحدت نه لري تقسیم دی په مختلفو برخو کې تقسیم دی ویته بریټیش بلوچستان پرنګي نوم ور کړی وو اوس د بلوچستان په صوبه کې د جنوبي پښتونخوا او بل علاقہ نارت ویس پرنټیرو بیا اوس پښتونخوا خیبر پښتونخوا د اټک میوالي حالت دی او دا د دې وطن تقسیم ملي وحدت نه لري متحده قومي صوبه نه لري قومي شناخت نه لري خپل سیاسي معاشي او ثقافتي کلتوري واک اختیار نه لري. بیا دا خبره و چې زموږ وسایل سي دي زموږ وسایل زموږ وبه زموږ بجلی زموږ ګیسونه زموږ مدنیات قسمه قسم د زموږ د وطن دولتونه د دې لوټ روان دي په ډېر لوی سویا په ډېر لوی پیمانه باندې زموږ ولس له دې ټول حق ملکیت د قومي حق ملکیت څخه محروم دي. بیا دا د سي د پښتانه د لوی تقسیم سي پرنګي کړی او ډیورن لاین دا داسې لاین و چې په دې کې کثم دا وطن دې برخې کړو لیکن د دې خلکو ترمنځ موږ د ملیونونو انسانانو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې نه وي. زموږ دا وطن به په لکاو خلک به ملینا و خلک به په زمي باندې لا موږ خره روان سو دلته به تر اباسین راتله په دوبه به بیا په وډي به بیا له دې خواتله آلتا ترامو به زیاده ساو بیا په دې ډیورن کرښه باندې سو خلک پراتو د دې دا د چا درو یو خواته د مسجد بل خواته د چا کور یو خواته د ملک بل خواته د کروندای بل خواته د نوغه دا خبره غوا چې زموږ پر دې لوی تقسیم باندې پر سیر اوس پنجابی استعمار دلته غزن تار غزولې دی او په دې کې زموږ د خلکو هغه ټول ژوندۍ یې ختم کړي د ماتل کړي د زموږ خلک تر اوسه پوري چې یعنی څه ژوندۍ کوله اغه ځخه محروم سوز موږ تجارت ټول لارې بندې سوې موږ تګ را تګ لارې بندې سوې نو دا یو ډېر لوی مسله وا. بیا دغه چې د پاکستان کې چې موږ یعنی کوم اغه دی یعنی د مقام په حیثیت د ملت په حیثیت په دې ملک کې زموږ یو برابري نشته زموږ د پاکستان په قومونو کې چې کوم جمهوریت فدریشن دی په هغه فدریشن کې په کار دي چې قومونه پښتون بلوڅ سندای دا برابر وي او هر قوم سدي هغه د دې ملک په پالیسیانو کې کاغه داخله پالیسیان دي کې خارجه پالیسیان دي په دې کې دا غي برخه وي په کې دا غ لاس وي نو دا دا رنگز مود مګوتن نوري مسلې
ټولي مسلې تاسو څنګه بیان کړي نو په دې معنی ټولو معنی سنټر رضا صاحب ټول رضاو په دې معنی
زه تاسو دا خبره وکم چې زموږ په دې قوم دومره لوی ناورین راغلی دی تر افغانستانه پورې تر دې ځایه پورې ګوره دا زموږ په دې جرګه کې تاسو باوریدلې وې نن سبا خو میډیا د سوشل میډیا د ټول جهان د جرګې د هر سړي وینا واوریدلې وې په دې ټول قوم کې د قوم پر دې هر مسله باندې یو داسې قومي اتفاق او داسې قومي همفکري و چې سړی تصور هم نشي کولای چې د قوم د هر سړی سره راپورته سو هغه سبا د قوم د مسلو څنګه بیان وکړ او څنګه به حل وړاندې کړ. اوس ګوره په افغانستان کې دا کم اوس دا وخت کې حالت دی د افغانستان استقلال د افغانستان ملي حکومت هغه ملي تشخص د هغه د قوري تمامیت او افغانستان کې یو عین یو قانون د هغه د ملي ادارو بحالېدل او داسې وسنۍ ناورینه دی چې د ملیونونو انسانانو د ماشام په ډوډۍ حیران دي. پر دې ټولو خبرو باندې دا د ټولو خلکو مطالبه او چې افغانستان کې د یا انتخابات وسی یا د لوی جرګې لاره د افغانستان یو قانون جوړ شي، افغانستان ملي استقلال، ملي اکمیت او د افغانستان ټولې ادارې د بحال شي. له جهان غوښتنه وسو چې همسایه ملکونه، اقوام متحده ادارې د افغانستان د خلکو مدد وکړي او له دوی سره یو انساني چلن وکړي. دا نمنا یعنی هر مسله باندې د زموږ د جرګې د ټولو ګډون کوونکو د ویناوالو، ګوره په دې جرګه کې زموږ د وطن ټولې سیاسي پارټیانې وې، په دې کې هر قبیله وه، هر پیشه وه، هر طبقه وه، ډېر لوی لوی پوهان په دې کې وو چې هغه تاس د ډېر لوی لوی مضمونونو لیکوالان دي، په دې هر شعبه باندې د ژوند په هغې باندې ډېر لوی لوی ماهران دي. نو په دې جرګه کې په ډېر لوی اتفاق سره، په ډېر یعنی قومي یووالي سره د جرګې چې دا کمی پرېکړې دي، کمی فیصلې دي، دا ټولې په دې کې یور بحث وې په ډېر تفصیل سره. او بیا چې د هغې د جرګې د کمیټې له طرفه دا و دوی ته وړاندې شوې د فیصلو په شکل کې، دا یوه یوه فیصله زموږ چیرمین و خلکو ته اوروله او خلکو د هغې منظوري ورکوله. په هغه کې یوه دغه خبره باندې ډېر ټینګار وو چې یو اداره د دې جرګې رنګه دا په کار شي مستقله دایمي وي، او هغه هر وخت کې چې یو وطن ته دا پیښې روانې دي او نورې پیښاږي، پر هغه باندې خپل یعنی دا ټول وطن پر سطح باندې خپل جرګې لاندې جرګګۍ جوړې کړي، ذیلي لاندې د دروغو جوړو دپاره هم او
هم دغې پوښتنې ته راتلمه چې د جرګې خو دا کوم فیصلې وکړلې او څنګه تاسو خبره هم وکړه چې دایمي حل راوستل غواړي، نو د دې میکانیزم به بیا تاسو څه ټاکلې دي چې دا فیصلې به څنګه عملي کوي، دا به څنګه خلکو ته هغه خلکو ته برسوي چې چاته دا رسیدلی نه دي؟
ګوره دا د دې میکانیزم خود د هلته جرګې فیصله هم دغه کړې ده چې یو اداره دا په وجود کې راشي او هغه دا د نماینده اداره وي. نو په دې دپاره لکه دا جرګه چې اوس داسې محنت به کاږي د خپل وطن د ټولو سیاسي پارټیانو استازي، د خپل وطن د ټولو قبیلو، د ټولو علاقو، د ټولو ضلعو د دې استازي، د هرې پیشې دا به راغوښتل کېږي. دا به اوس دا جرګه په زراو خلک وو، هغه به د سلاو په تعداد کې خلک را جمع شي او بیا به د دې ادارې ته به خپل رسمیت به هم ورکړي او بیا د دې یو مشرتوب به هم وټاکي، د دې یو ډانچه به هم جوړ کړي. او بیا چې دا کمې د دې جرګې فیصلې شوي دي، د دې فیصلې د عملي کولو دپاره به هم ځینې اقدامات فیصله کړي، که د سټیټ له ادارو سره غږاوي، که بیا د دې فیصلو د عملي کولو دپاره بیا یو نور اقدامات وي، یا جلسې وي، یا جلوسونه وي، یا درنې وي، پرلتونه وي، یا ګر سره یعنی موږ بیا بلې جرګې ته ضرورت محسوغونو. دا به بیا لویا چې دا د پښتونخوا اداره به نه وي، دا به د ټول قوم یو مستقله جرګه به وي.
بله جرګه به تاسو کله ټاکل کله ده چې هغه اداره جوړه کړي؟
نو مطلب دا دی چې به ډېر وخت نه لګیږي. مثال د خلکو چې څوري فشار او څوري غوښتنه یو او زموږ مسلې څوري سنگینې دي، نو غالبا به دا به زر کاږي او دا به بیا بالکل به یو نماینده حیثیت به وي. د دې داسې به تسمار کړي چې ګوا داسې ضلعه به نه وي چې د هغې نماینده په هغه کې نه وي، داسې قبیله به نه وي چې د هغې استازي په دې کې نه وي، داسې د ژوند پیشه به نه وي که هغه تاجران دي، که هغه وکیلان دي، که هغه اخباروالا دي، که هغه بیا زموږ تاجران دي، هر څوک چې دي زموږ د ژوند شعبې دي، د هغو استازي به رابلل کاږي او انشاءالله په هغه کې به بیا دا فیصلې په داسې شکل کې کاږي چې دا دا د ټول قوم فیصلې بللې کاږي. اوس مثال مخکې جرګې دوه سوي، هغه کوربه پارټۍ معلومه وه، عوامي نېشنل پارټۍ وه، بیا مزدور کسان پارټۍ وکړه، هغه د افضل خاموش والا، دا پښتونخوا ملي پارټۍ وکړه. لیکن اوس په دې کې دغه تیرو دوو جرګو توسیع کم وسو، هغه هم ومنلې شوې، د هغې فیصلې هم خپلې فیصلې وبلل شوې. آینده چې دا دغه جرګې د په حواله چې بیا کومه غونډه کاږي، موږ چې وایي مستقله اداره به وي، دا به بیا د ګډ قوم دپاره، د کم از کم د محکوم افغان دپاره به دا یو مستقله جرګه وي، لکه د افغانستان چې لویه جرګه ده. دا به د هر چا دپاره د منلو وړ وي، د هغې فیصلې به بیا درنښت هم لري او بیا به خلک د هغې د قبلولو دپاره، پر هغې عمل کولو دپاره به ځان یعنی ذمہوار مسؤول به هم بولي. ان شاء الله دا به په وجود کې راځي او د هغې په حواله باندې به اوس زموږ تیاری روانه وي، ان شاء الله دا به پایته
رسیدي. رضا محمد رضا صاحب، یو پښتنه راپورته کیږي، ټول مشران خو په دې مسایلو خبرې کوي، خبرم دي، او خو چې کله د عمل خبره راشي نو بیا موږ ګورو چې په د پښتانه چې کوم سیاستوالانی مخکخ کاندي مشران دي، هغوی سره به یو ځای نه وي. دا ولي
ګوره، دا زموږ د وطن د تیرو وختونو دا زموږ بدبختي ده او زموږ ناکامي په دې کې ده چې زموږ د پیسې چې دي هغه تسلسل پیدا نه کی، زموږ پریکړه هغه یو وخت مو ډېر لوی لوی غونډې وکړو، ډېر لوی لوی اجتماعات وکړو، یا تاریخونه وچلو پر یو موضوع باندې، لیکن بیا هغه عملي کولو ځای ته په دې نه شي راسي. یعنی یو داسې فورم چې د ټول وطن د ولسونو هغه ته حمایت حاصل وي. ګوره، جرګه خو له پاټیانو بالاتر یو اداره ده، او دا زموږ په زراو په کلو په تاریخ کې دا یو داسې اداره اوسېدلې ده چې زموږ خلکو ور ورسره منلې ده، ور ورسره بدل بولد دي، ور د هغې په حمیت په حاجي. دا اوس دا ګوره زموږ په حکومت کې پیسلې وسي، د مړو پیسلې وسي، هغه ډېر درنې پیسلې وي، لیکن هغه خلک نه ومني. لیکن جرګه چې یو پیسله وکړي، د مړو وکړي، هر څوري درنې پیسې پیسې وي، لیکن د جرګې پیسله وسي، هغه بیا زموږ خلک ومني. د عام زندگی کې هم دا زموږ تجربه ده. نو دا داور به داسې په دې نه کاږي چې د جرګې غوښتنه هم دغه وه. دغه خبره لکه دا تاسو چې وکړه، دا خبره هر سړي تکرار کا چې دلته خو دا رنګه جرګه وسی، یو پیښې بحث مشکلات وسی، بیا پیسلې وسی، لیکن په دې پیسلو عمل ونه سي. د خلکو مطالبه هم دا وه، غوښتنه هم دا وه چې تاسو داسې یو اداره جوړ کړئ چې پر دغو پیسلو باندې عمل وکړي. او دا زموږ پیښې هم داسې دي چې دا هر مسله که اوس موږ د اغزن تار خبره وکړو، که زموږ د دې قومي وسایلو د لوټ خبره وکړو، که موږ د امن خبره وکړو، تر څو پورې چې دا زموږ کام په زرهاو په تعداد کې، یعنی دا زموږ جرګې راغونډاږي، که د لکونو انسانان موږ په حرکت کې را نه ولو، د ټولو یو یعنی میدان ته را ونه باسو، تر هغه وخته پورې ګوره زموږ دا تجربه ده. دا کالاباغ ډیم یو ډېر ناروا یو تور منصوبه و، د اباسین د رود د سند قبضه کولو، د پښتانه د ډوبولو، او دا ټول یو په خپل ملکیت کې اخیستلو. کالاباغ د تباہی د بربادی مسله و، لیکن چې ټول پاتیانې او ټول پښتون استازي را یو ځای شو، او دا پریکړه وکړه چې کالاباغ موږ مسترد کوو، موږ یې نه منو. دا کالاباغ بیا د تل دپاره دفن شو، دا منصوبه اوس چا په نامه هم نه ده یاده کړې. دغه نمنه به دا جرګه به داسې یو اقدام کوي چې دا ټول قوم، د دې ټول قوم حرکت، د ټول قوم فیصله، د ټول قوم رایه او په کې به دی شامل وي چې دا پلانې اقدام ماته نامنظور دی، دا غزنتار ماته نامنظور دی، دا زما د وسایلو لوټ زنه لکوم چې څوک زموږ مدنیات وړي او لوټي، څوک زموږ ګیس وړي، څوک زموږ پټرول وړي، دا زموږ قوم په مخ کې ورته دراجي، سړکونه به ورته بندوي، دا ټول قوم به پر دې باندې مظاهره کوي، جلسې به کوي، هړتالونه به کوي. د هر فیصلې د جرګې کمې فیصلې دي د هغې د عملي کولو دپاره. نو په هغه کې زموږ اوس دا یقین دی چې دا زموږ د قوم حالت داسې ځای ته راغلی دی. ګوره، دا زموږ داسې پاټیانې وې چې هغې د دې قومي مسلو له سره نوم نه اخیستلی، او دا یې د بل چا مسلې بللې. او اوس چې دی، یعنی دا ګډې پاټیانې په دې کې جمعیت علما له موږ سره وه، په دې کې جمعه اسلامي له موږ سره وه، په دې کې تبلیغي جماعت له موږ سره وو، په دې کې مسلم لیگ له موږ سره وو، پیپلز پارټي را سره وه، دغه تحریک انصاف چې دا اوس حکمرانه پارټۍ ده، د دې خلک له موږ سره شامل وو په دې جرګه کې. دا د بنو میلمستیا چې دا زموږ جرګې تور کوله، په دې کې د تاریخ انصاف د مشرانو تر هر چا ډېر لوی رول وو. نو دا داسې یو حالت زموږ په دې قوم راغلی دی چې هره پارټۍ له دې خپلې پارټۍ له فکره بالاتر دا سوچ کوي چې د دې قوم د وجود د بقا په دې قوم کې
او د حکومت لپاره را یوځی شي. رضا محمد رضا صاحب، دې کې یو موږ لږ تاریخي تناظر کې وګورو. د پښتونخوا ملي او امیر ګوند مشر محمود خان اڅکزي صاحب یو هڅه کړې وه د پښتنو مشرانو د راغونډولو. نو آیا څنګه ګوري چې اوس تاسې په راتلونکي کې دا ګوري چې دا پښتانه مشران سره یوځای وسکینی او د دې د مسلو د حل، او بیا څنګه دا جرګه چې وشوه، دا یو د بنو جرګه ډېر موده پسته دونه شمیر کې پښتانه راغون شول، مشران راغون شول او پریکړه وکړي. نو تاسو په نظر مانی داسې هم یو پلان لري تاسو کنه؟
ګوره، دې پاتیانو دغه فیصله کړې وي، دا تیرې دوی جرګې سي وسی. ګوره، تر ټولو اول دا وبینیشل پارټي جرګه وا، په دې جرګه کړې دا فیصله وسو، په دې جرګه کې چې ګوا دوی جرګې ده هم وسی، او له دوی جرګو بعد د موږ داسې نتیجه ته ورسېږي چې د قوم پر ستا، د ملت پر ستا باندې موږ یو لوی اتفاق جوړ کو، یو اتحاد جوړ کو. نو دا فیصله مخکې هم سره دغه خو دې جرګې، هغه تیرې دوی جرګې هم د برخه وبللې، د هغې فیصلې هم خپلې فیصلې وبللې، او آینده چې اوس موږ ناسته کوو، دا به د پښتونخوا ملي پارټۍ غونډه نه وي، دا به د دې جرګې غونډه په دې معنی کې نه وي. دا د دې ټولو جرګو فیصله دا ده چې د قوم پر سطح د موږ یو منظمه اداره ولرو، او هغه ادارا تر پښتانه په تاریخ کې تر جرګه لوی ادارا نشته. دا د زموږ قومي جرګه وي، د دې پښتونخوا وطن، د دې محکوم وطن جرګه ده. په دې کې د ټولو ګوندونو، د ټولو علاقو، د ټولو پیشو، د هرې مکتبه فکر د هغه کې استاد موجود وي، او دا د فیصلې کوي. دا به یو مجاز اداره وي چې د قوم پر سطح باندې د فیصلې کوي. نو انشاءالله دا دا خبره مخکېم فیصله شوې ده. اوس هم په دې کې ګوره، د دې جرګه کې د دې ټولو پاچاهانو ډېر بھرپور شرکت وو، ګډون یې په ډېر لوی پیمانه باندې، د هغو رایه په دې کې شامل ده. او آینده چې دا کمه یعنی موږ وایي مستقله اداره جوړه شي، دې ته هم دې په دې هر جرګه کې دا خبره شوې ده، او په دې جرګه کې دا د غسل پرېکړه وشوه. نو انشاءالله په مستقبل کې خو دا دا خبره دورې مهنت خو غواړي چې دا خلک یو ور بیرته
پروگرام آخری شیبی هم دی په آخر کې ستاسو غږ ټول پښتانه زمنګ اوري په پښتنو سیمو کې. نو هغه لپاره ستاسو څه پیغام وي؟
موږ پیغام بداوي، موږ بداوي چې دې پښتون قوم دې بدامنی ته راسي، سیاست د ټول قوم په سیاست باندې موږ خپل وطن ته امن راولو. موږ بداوي چې د زموږ ملي تشخص چې نسته په کار دادې، چې موږ خپل د سندي غستا، د بلوچ غستا، د پنجابي غستا په دې ملک کې پښتون دومره ستر ملت، دومره لوی قوم دی، کروڑاو آبادی ده. موږ یو ملي وحدت، ملي شناخت نه لرو. افغانستان زموږ یو تکیګاده، زموږ د تاریخ، موږ د ټول افغانانو، د پښتون افغان ملت کور دی. او افغانستان اوس دا وخت کې موږ یو ملي سټیټ نه لرو. زموږ یو ملي استقلال، یو ملي حکمیت، یو ملي وحدت، د افغانستان د ملي ادارو بحالي، دا زموږ د ټول افغان یو ملي فریضه ده، یو دینی فریضه ده. دا ځن تار چې دا ملک یعنی و د تل د پاره دی، موږ زله بیلې پر دې کرښه باندې چې کوم پراته خلک دي، دا یو یو خاندان چې دی هغه لخپل ورور، لخپل بل عزیزه، لخپل ایدرې، لخپل ملک، لخپل جماعت، دا اوس پرې کړی دی. اوس ګوره دا مالونو پر دې باندې راځي، رمی راځي، غواوی راځي، پر دې باندې اوس د لکونو روپۍ ټیکسونه پنجابي استعمارګران لګي. نو دا ټولې داسې خبرې دي. زموږ اپیل بداوي چې زموږ د قومي وجود، زموږ د قومي بقا، زموږ د سیالۍ، زموږ د سرلوړۍ، او زموږ د دې دومره درنو مسلو چې ټول قوم دا وخت کې یعنی د ماښام ډوډۍ نه لري، موږ بدترین مزدوري ته مجبور شوي، موږ په لکونو کروڑونو انسانان له وطنه ورک دي. اوس دا وخت کې موږ په سند کې څوک نه لکی، په پنجاب کې نه لکی، په عربو کې، په مشرق وسطا کې زموږ لپاره مزدوري ختم شي. زموږ اوس په دې دومره ودان وطن کې د ماښام ډوډۍ نه لرو. او دا وطن قدرت موږ ته راکړی دی، او د دې واک غواړي، د دې اختیار غواړي، دې دپاره یو نظام غواړي، د دې خپل وطن د تعمیر او د ترقۍ، د خپلې ژبې، د خپل یعنی ثقافت. موږ یو مداري ژبه ده، زورور ژبه لرو پښتو. دا د تعلیم ژبه نه ده، دا د دفتر ژبه نه ده، دا د عدالت ژبه نه ده، دا د کاروبار ژبه نه ده. نو موږ د خپلې ژبې، د خپل ثقافت، د خپل سیاسي اختیار، د قومي اختیار، د معاشي او کلتوري اختیار، دا تر هغه وخت امکان لري تر څو چې دا ټول قوم پر یوه ځای راجمع نه شي، او قومي فیصلې ونه کړي، او قومي فیصلو باندې عمل ونه کړي.
رضا محمد رضا صاحب، ډېر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله.
ډېره مننه ستاسو، ډېره مننه چې تاسو موږ ډېر مشکور یو چې د دې قومي جرګې د پښتانه تاسو دې ته ډېره
د مشال رډیو قدرمنو اوریدونکو، مشال مرکه کې مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی سینیټر رضا محمد رضا صاحب خبرې واوریدلې چې د پښتون قومي جرګې په اړه هم را سره معلومات شریک کړل. هم دې سره خپل کوربه ګلایست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو
د شروع پورس په یوانیمه او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شئ.